افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په هلمند کې د روان امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات واوري. دغه راز به له دې هم خبر شي چې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمېر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه شدت عمومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له سلا او مشورې وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوي.
ملګری ملتونه وایي د هلمند په تازه جګړه کې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې. د بغلان په گذرګاه هنور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لا هم جګړه روانه ده. او د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامخته شوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي د هلمند تازه جګړه 15,000 کورنۍ له خپل مینو کډه کړې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې د ځایي چارواکو له قوله وویل چې دغه جګړې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان کړي هم دي. دغه جګړه له تیرو څلور ورځو راهیسې د مرکز لښکرګاه، بولان او باباجي سیمو او دغه راز نهر سراج، نادالي، مرجی او ناوي ولسوالیو کې روانه ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي د دوی دوه کاري ډلې په سیمه کې دي او تر اوسه د مرستو لپاره یوازې 1500 بې ځایه شوي کسان ثبت کړي. راپور کې ویل شوی چې بې ځایه شوي کسان له ښکرګاه کې په کرایي کورونو، مارکیټونو او د نورو خلکو کورونو کې میشت شوي دي. د دوی په وینا د جګړې له کبله د کندهار هلمند لویه لاره بنده شوي او مخابراتي خدمتونه هم ټکنی شوي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې لویدلې چې له امله یې 9 تنه وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې 9 تنه شهیدان شوي دي.
له هلمند یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوی ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان هم پکې لېږدول کېدل سره ولګېدې. د بغلان په گذرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې پر امنیتي ځواکونو دغه برید تیره شپه وشو او د پټکو د بریدونه لا هم دوام لري.
مخالفین دولت هم شب ساعت 11 بجه
د دولت وسلوالو مخالفین تیر شپه 11 بجه د گذرګاه نور ولسوالۍ پر څو پوسټو بریدونه وکړل. پایله کې شپږ امنیتي ځواکونه ووژل او دوه ټپیان شول. 15 مخالفان هم وژل یا ټپیان شوي دي. اوس هم جګړه روانه ده.
بشارت وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي دي. طالبانو تر اوسه دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین 14 15 ملکی وګړي ووژل. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار د خښوی ماین له کبله وشوه. د مصمم په خبره چې دغه ماین د حکومت وسلوالو مخالفینو لخوا په سره کې ایښودل شوی وو، خو تر اوسه کومې ډلې د 14 مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د وزارت ویان اکمل سمسور وایي یو پلاوی هرات تللی چې معلومه کړي په نویو اخته شوو کسانو کې د کووید 19 پخواني ناروغان هم شامل دي او کنه. نوموړي نن یو خبري کنفرانس کې که څه هم واضح نه کړه چې هرات کې هر ورځ څومره پیښې کیږي، خو وی ویل چې د نوې ثبت شوو پیښو ډیره برخه هرات بیا کابل کې دي.
تیرو 24 ساعتو کې په لابراتوارونو کې 318 معاینات شوي دي چې په 318 معایناتو کې شپږ شپېته مثبت دي، چې دې سره د ټولو مثبتو شمېر 9,994 ته رسېږي. ټولو رغېدلو شمېر 3,345 ته رسېږي.
وزارت له ټولو خلکو غواړي چې عامه ځایونو کې خوله او پوزه پټ وساتي او په خبرې روغتونونو او دولتي ادارو ته د مراجعې لپاره ماسک تړل اړین دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي دي. له دې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیکه پاتې دي. د هستوي وسلو د کنټرول پخوانی تړون د راتلونکي کال فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. د دې تړون له مخې امریکا او روسیه هر یو کولی شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې ولري. د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا استازي مارشال بلینګسکلی پرون د اکتوبر په 14 وویل واشنگټن او مسکو په اصولو کې تر نامعلوم نیټې د نیو سټارت په نوم د وسلو د کنټرول د پخوانی تړون پر تمدید موافقه کړې ده. امریکا داسې مهال د دغه تړون د غځولو هوکړه کړې چې د روسیې استازي ویلي مسکو د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو مخکې هیڅ ډول هوکړه نشي کولی. او روسي خبر هم دا چې قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو وغوښتل چې قانون ته درناوی وکړي. دغه کړکیچ له پارلماني ټاکنو وروسته د هغو پراخو مظاهرو له کبله رامنځته شوی چې جانبیکوف حکومت یې ړنګ کړ. جانبیکوف نن چهارشنبه په یو بیان کې ویلي ستونزې باید د قانون په رڼا کې حل شي نه د فشار له لارې. د پارلمان یوې ډلې دغلته صدیر جباروف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی، خو ولسمشر جانبیکوف د پارلمان پریکړه رد کړې او ویلي دي چې د رایو پر مهال د پارلمان نصاب نه و پوره. جباروف چې د خلکو په تښتونه مجرم پیژندل شوی و تیره اونۍ له زندانه خوشی شو.
ازادي رادیو اوري. قران به واوري چې د هلمند په یو شمیر سیمو کې اوسم سخت نښتې روانې دي. چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ډاډ شته؟
یو سرتېری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
په دې اړه مو د امنیتي د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي یو شمیر غړي وایي که چیرې د هلمند په ګډون په افغانستان کې جګړه هم په همدې شدت دوام ومومي، دوی به له لوړ پوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له صلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستري یا دکترا اخلي وایي د میاشتې هغه 2000 افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي.
بلاخره دې ته مجبور کړ چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول تړون موده په پای ته رسیدو ده، خو دواړه لوري په نوي موافقې سره اختلاف لري. د خبرونې په دوهم نیمه کې
سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، هغه راځي چمچ په نوم یو بل غټ غټ مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته یا.
د مهاجرو مرغانو په اړه که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه د خپرونې په دوهم نیمه کې مه هېروئ. له بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د هلمند امنیتي وضعیت ته. هلمند چې له څو ورځو راهیسې ناکرار دی، په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري پراخ بریدونه پیل شوي. ویل کېږي چې په ناوه او ولسوالۍ کې هم اوس ناوه او نادلي ولسوالۍ کې هم نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر ستر جنرال اسدالله خالد هم د هلمند امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته تللی دی. له لښکرګاډۍ ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم د شبره سره د ټلیفون په کرښه دی. دایي صاحب، که د سیمې د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نور څه به ډیر نن راغوم چې تاسو سره خبرې کومه. شدیده جګړه وجود نه لري، ولې د نړۍ ولې سوري په کله باندې چې پر ځینو پوسټو باندې خال د ذکیږي، ولې کوم او ځکه چې واز مرکز پاس دی خال د ذکیږي او دا راځي چې نه لیکي د شاهجیر په حوزه باندې چې محاصره ده د ملي اردو سرتیر په کې هم د روان دي. ولې شدیده جګړه سهار وسمن د شاهجیر کې د ملي اردو پر څنډک باندې چې د خپلواکو منابعو په وینا تلفات هم لري، خو په سیمه کې د تلفوني شبکو د بندېدو سره موږ نه پلانېدلی چې تلفات پکې کار کړی.
علت څه ده چې جګړه په هلمند کې سړه شوې؟ آیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات دې سبب شوي چې د طالبانو بریدونه په شا وتنبول شي او دوی له بریدونو لاس واخلي؟ دای صاحب غږ مو سم نه اوریدل کیږي. مهرباني بد نه دی، مهرباني دمه ورکي. دای صاحب غږ مو اوریدونکو سم نه پوهیږي، په دې هیله چې دا ځل ستاسو غږ سم واوریدل شي. د دفاع سرپرست وزیر هم هلمند ته تللی دی، تیره ورځ هم د ملي دفاع وزارت د کوماندو ځواکونو عمومي قومندان او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ولایتي مشر هلمند ته تللی و او ویلي و چې عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد پیل کړي او هغه سیمې چې دوی په وروستیو کې نیولي هغه به بیرته ونیسي. آیا څه مو اوریدلي دي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې کومې مهمې سیمې بیرته له طالبانو نیول شوي دي؟ دای صاحب ډیر بخنه غواړم، زموږ غږ اوریدونکو سم نه اوري. په بل خبرونه کې به بیا تاسو نه معلومات ترلاسه کړو. بل قدر من اوریدونکو په هلمند کې مخابراتي شبکې تقریبا همدغه سدي سم کار نه کوي. موږ د ورځې په جریان کې هم چې څو ځله هڅه وکړه چې خپل خبريال سره تماس ونیسو او لمخ کې ورسره وغږی، خو متاسفانه چې شبکې په همدې ډول وي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکی و، لکه څنګه چې مو اوریدل په هلمند کې له څو ورځو راهیسې سخت جګړې روانې وي. نن که څه هم یو څه سړې شوې دي، خو بیا هم د هلمند په یو شمېر سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول کیږي. دغه راز په ناوه کې د افغانستان د ملي اردو د دوه هلیکپټرو د راغورځېدو په پیښه کې هم لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي. د هلمند والي وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې پراخې حملې پلان کړې وې. که خبره هم داسې وي، په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې افغان چارواکي وایي د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ضمانت کیدی شي؟
به واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي، د هغې نه که سرتیری چیرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي، یو خو به قوت زیات وي، بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي، اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. طالبان غربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند والی وایي له شپږو میاشتو طالبانو په هلمند کې دغه پراخې عملي پلان کړی وي، که خبره هم داسې وي په دې موده کې افغان چارواکو ته اقدامات کړي دي؟
زموږ سرتیري او افسران ډېر قهرمانان دي، اتلان دي، په ټول په خپل سر وینو باندې خپل هیواد ساتلی دی په هلمند کې هم. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده، ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدې کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو، هغه سې خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقي دي ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ قربانیو کې هیڅ شک نشته دی، په یو سرتیر هم دې ته حاضر نه دی چې خپل سیمه له لاسه ورکړي، خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي، دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وې. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستي د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه، اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې په څلورمه حوزه کې دوی برید کړی دی، هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې، طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې بریدونه ودری یا اوربند وکړي. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودری اوربند وکړي، د سولې خبرو ته ژمن شي. او دا خو د شلو کالو ښودلی ده چې نه شي کولی چې په زور باندې افغانستان حکومت سقوط کی او یا دوی خپل مرام ته ورسیږي.
بلې یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکی وګړي ورکوي، دغه عملیات ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسی وګړو ته د مرګوب له مخنیوي وشي؟
ګوره، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکی تلفات مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکی تلفات راکم شي، مګر مخه نیول ډېر مشکله ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په بانډو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسلوال پوځم که هر څومره کوښښ وکړي، عملیات هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکی تلفات رامنځته کېږي. پخپل طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي، تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکاو، وړاندې په یو راپور کې به واوري چې د هلمند په ګډون د افغانستان په نورو برخو کې د طالبانو لخوا شخړې همداسې دوام وکړي. په قطر کې به له دغې ډلې سره د دولت د سولې پر خبرو څه ډول اغیز وکړي؟
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت د سولې د ملکچی پلاوی یو شمیر غړي وایي کچیر په افغانستان کې جګړه په همدې ډول په شدت دوام ومومي، دوی به له لوړپوړو مسؤولو چارواکو او اړوندو ادارو سره له صلاح او مشورو وروسته له طالبانو سره د خبرو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. دو مرکچیانو نادر نادریا او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې جګړه به د سولې خبرې نور هم پیچلې کړي. نور تفصیل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په هلمند کې د جګړې شدت په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی دلیل بدلولای سي. د دغه پلاوی ځینې غړي د دې مطلب په تایید وایي د جګړې شدت په د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي. د دې ډلې نادر نادری ازادي راډیو ته وویل کچیرې د جګړې شدت دوام پیدا کړي، دوی به له طالبانو سره پر روانو خبرو بیا بحثونه او مشورې وکړي.
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا وکړي او ما د اینجا
کچیرې هم مهاله جګړه شدت عمومي او موږ دلته د سولې په خبرو بوخت وو، هغه وخت به د دې لپاره چې د افغانستان خلک د جګړې او تاوتریخوالي د پای غوښتونکي دي، نو د افغانستان دولت د سولې مذاکراتي ټیم به له داخلي مشورو او د حکومت رهبرۍ او خلکو تر سلا مشورو وروسته د دې مذاکراتو د پرمختګ د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي.
د دغه پلاوی بل غړي حبیبه سرابي بیا د هلمند روانې جګړې ته په اشاره وایي چې د جنگ زیاتوالی په دوها کې د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نورې هم پیچلې کوي.
جنگ رای حل نیست، خشونت رای حل نیست،
جنگ او تاوتریخوالی د حل لار نه ده. په هیڅ ډول موږ نشو کولای د جګړې په میدان کې بریالي شو. په هیڅ توګه نور د افغانستان خلک نشي کولای دا تاوتریخوالی وزغمي. په حقیقت کې د جګړې او تاوتریخوالی اعمال د سولې خبرې اترې نورې هم مغلقې او پیچلې کوي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا شازدافیر راس ویلسن په خپل ټویټر پاڼه د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له هغه دریز ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې د جګړې د کمولو غوښتنه کړې ده. همدارنګه د امریکا لوی درستیز مارک میلی د امریکا ملي راډیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لویو ښارونو کې حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د تازه شمیرو له مخې د همدغو جګړو له امله شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه سوي دي. دا چې جګړه لا هم روانه ده، د تلفاتو او د بې ځایه سویو شمیر د بدلون په حال کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، توخی او د ساه بندیدل دي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره پر یو شمیر لابراتوارونو او روغتونونو تور پوری کوي چې د کرونا د ازمیښت جعلي سندونه هغو مسافرانو ته چې بهر ته سفر کوي صادروي. دغې ادارې ویلي چې په دې اړه د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته هم خبر ورکړی چې باید اقدام وکړي. نور حالې د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې په یو رسمي مکتوب کې له عامې روغتیا وزارت ته د هغو خصوصي لابراتوارونو د بندېدو غوښتنه کړې چې مسافرو ته د کورونا ازمیښت جعلي سندونه ورکوي. دغه مکتوب چې تیره ورځ صادر شوی او یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسېدلې، پکې راغلي چې په کابل کې یو لابراتوار او څلور خصوصي روغتونونه د کابل اماراتو هوایي پرواز مسافرو ته د کورونا وایرس د ازمیکت جالي سندونه ورکړي. د هوایي چلن ادارې په دغه مکتوب کې د رایل بلاسم سنا و حج روغتونونه او بیوټیک لابراتوار د څانګو نمونه یاد سوي دي، خو دغه روغتونونه او لابراتوار د ملکي هوایي چلن ادارې دغه لیک ردوي. د وهاج خصوصي روغتون رئیس محمد هاشم وهاج ازادي راډیو ته وویل
د همدې موضوع لپاره اوس د عامې روغتیا وزارت ته راغلی یم. موږ د عامې روغتیا وزارت له لورې ملکي هوایي چلند ادارې ته معرفي شوي او دا اداره صلاحیت نه لري چې دا ډول مکتوب صادر کړي. دا د دې معنا ورکوي چې دوی له څو شرکتونو سره قرارداد کړی وي چې زموږ لابراتوارونه وتړل شي او صرف هغه لابراتوار چې هغوی سره قرارداد لري کار وکړي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی وای یو شمیر هوایي شرکتونو ورته ویلي دي چې په کابل کې د یو شمیر خصوصي لابراتوارونو د کورونا وایرس د ازمیښت نتایج غلط دي. د نوموړي په خبره چې د دغه شرکت د مسافرو د ازمیښت سندونو کې نتایج منفي وو، خو کله چې بهر کې ازمیښت سوی د ازمیښت نتایج یې مثبت ښودل سوي دي.
دا د افغانستان ملکی هوایی چلند او د روغتیایی عواید و برخه یوه ضربه ده. نو له همدې عمله د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس عام روغتیا وزارت ته یو مکتوب صادر کړ چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
د کامیر هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان وای د جنو لابراتوارونو له ادرسه د کورونا وایرس د ازمیښت د جالي نتایجو د صدور له امله له افغانستان بهر د دوی څو پروازونه لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې یو هم د کویټ کابل ترمنځ پرواز و چې اجازه ورنه کړل سوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وای یو شمېر روغتونونو او لابراتوارونو ته په دې اړه خبرداری ورکړل سوی دی.
موږ په دې اړه مخکې هم نمونې درلودې، خبرداری مو ورکړی. که یو ځل بیا همداسې موارد تر سترګو شول نو د روغتیایي مرکز د تړلو امکان هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د روان کال په لومړیو کې له افغانستان نورو هیوادونو ته پروازونه بند او کورني پروازونه هم محدود شول. خو له تیرو دو میاشتو راهیسې افغانستان له متحد عربي اماراتو، پاکستان، عربستان، کویټ او یو شمیر نورو هیوادونو سره په دې شرط بیرته پروازونه له سره پیل کړل چې مسافر باید په سفر کې د کورونا وایرس د ازمیښت نتایج له ځان سره ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
هغه په سلګونو محصلان چې په ایران کې ماستری یا دکتورا اخلي وایي د میاشتې هغه څو زر افغانۍ چې د زده کړې لپاره باید ورکړل شي نه ورکول کیږي. یو شمېر دغو محصلانو ازادي راډیو ته وویل اداره پر اداره ګرځي خو څوک غم نه خوري. دوی دغه راز ویلي د بورسیه پیسې هم دومره کمې دي چې یوازې درسي اړتیاوې نشي پوره کولی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل په رپورټ کې
هغه افغان زده کړیالان چې د ماسټرۍ او دکتورا لپاره ایران ته تللي وایي نږدې درې کاله کېږي چې د دوی لپاره د زده کړو منل شوی لګښت نه ورکول کېږي. د دوی له قوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه یې قانوني غوښتنو ته مسؤولانو هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. د دې زده کړیالانو په استازولۍ عتیق الله سلطانی احمدزي ازادي راډیو ته وویل په ځلونو یې د خپل تحصیلي لګښت ته نه ورکړې ستونزه د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړې ده.
د مدت ماش اړوند کارونه چې باید مخکې تللي و متاسفانه چې دولت لخوا د فوټبال د توپ په شان د یو ریاست څخه بل ریاست او د یوې ادارې څخه بل ریاست ته شوټ کېږو. زموږ قانوني حق ده، موږ یې بالاخره دې ته مجبور کړو چې موږ مظاهره وکړو او د سفارت مخې ته راټول شو.
ښاغلی سلطانی زیاتوي اوس مهال نږدې 1500 استادان د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې د تهران په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د زده کړیالانو دغه شان په یو لیک کې د افغانستان د لوړو زده کړو مالي او بهرنیو چارو وزارتونو ته لیکلي هغه زده کړیالانو ته چې وعده یې کړی په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې زده کړې کوي هر میاشت له 1300 تر 1600 افغانۍ ورکول کیږي. دې لیک کې لیکل شوی مجرد زده کړیالانو ته بیا هر میاشت د ایران دولت لخوا زر افغانۍ ورکول کیږي چې دا پیسې د دې هیواد وضعیت او حالاتو ته په کتو ډېرې کمی دي. په لیک کې دې ته هم اشاره شوې چې د ماسټرۍ او دکتورا د زده کړیالانو لپاره د څېړنې لپاره له 3500 څخه تر 15000 افغانیو ورکول کېږي چې ورته بسنه نه کوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د زده کړیالانو لپاره د زده کړو لپاره د مرستې پیسې د هیوادونو په پرتله توپیر لري، خو هغه پیسې چې افغان زده کړیالانو ته ورکول کېږي له 80 تر 100 ډالرو دي. د دې وزارت ویان حامد عبیدی وایي په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا د هغو زده کړیالانو نوملار چې مستحقین دي وروستی شوی دی. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویان روز خان مسجدی وایي د دې زده کړیالانو د حقوقو د ورکړې په برخه کې شته ستونزې حل شوي او د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به ورته پیسې واستول شي.
ایران ته د بانک له لارې د پیسو د لیک په برخه کې ستونزې دي او همدا ډول په تګلارو مقرراتو کې لږ بدلون راغلی دی. اوسمهال د مالیه او لوړو زده کړو وزارتونه په چټکۍ کار کوي څو د رواني اونۍ په پای او یا هم د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې دا ستونزه حل شي او زده کړیالان خپلې پیسې واخلي.
بلور ته بیا په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دې ستونزې د حل لپاره په زلونو د لوړو زده کړو او مالی وزارت سره اړیکه نیولې او دواړو لوریو ورسره د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه کړې ده. اوس مهال له ایران سربیره زرګونه افغان زده کړیالان په بیلابیلو هیوادونو کې د لیسانس، ماسټري او دکتورا په زده کړو بوخت دي چې له دوی یو شمېر وخت نا وخت د خپلو ستونزو یادونه کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي دوه اړخیز تړون موده په پای ته رسېدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټولې اټومي وسلې او همداراز چین شامل شي، خو روسیه او چین له دې وړاندیز سره موافقه نه ښیي. اسمت څاروان نور تفصیل اوروي.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونه کړي چې ورسره د دواړو خواو ترمنځ د اټومي وسلو د وروستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوږدولو پر سر پر اصولو موافقې ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2013 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکې اټومي وسلې محدودوي، خو که د 15 نور کلونو لپاره تمدید نشي ټاکل شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په یو لساته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاند پلازمینې هلسنګي ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یوه جوړجاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنگتن یوه تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اټومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. د دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصولو موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته و. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اټومي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټارت تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی په پراخه کچه د اټومي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازي وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات دي موافقه ونه کړي. د ولسمشر ترامپ حکومت غواړي چې د اټومي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اټومي خولۍ شامل وي او همداراز د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی. خو بلنګ سیلی وایي امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسی ماته سواتل شمیرې لاره مراسته ویلی تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي طالبانو لخوا د جګړو شدت دا معلوموي چې د خطر خبرې مثبتې نه دي. عبدالنافع افغان لیکي طالبان او امریکایانو دواړو د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولست رسیږي. اصل اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي حکومت او ولست د هلمند جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي. خلک په ډیر بد حالت کې خپل وخت صافي. بیا د لغمان لالې شنګلس ولې څخه لیکي اوس نو ټولې نړۍ ته معلومه شوه چې وسلوالو طالبانو په خپلو وعدو وفا ونه کړه. کور مودان پیغامونه تل راسته وي. موږ هم در تر لولو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس اسدالله الدین په سټوډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي چې د هلمند تازه جګړې کې 5000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. دوی نن په خپل اونیز راپور کې وویل چې دغه جګړې کې تر 200 کسانو پورې وژل یا ټپیان شوې دي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټرې غورځېدلي چې له امله یې 9 تنه وژل شوې دي. د بغلان په گزرګاه نور ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره شپږ امنیتي سرتیری وژل شوې. دغلته بېګا د امنیتي ځواکونو پر پوستو طالبانو بریدونه کړي چې لا هم روان دي. د کونړ اسمر ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړي وژلې دي. د کونړ چارواکي وایي چې دغه ماین وسلوالو طالبانو ایښی و خو طالبانو راڅخه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له ایران سره پر پوله پروت هرات ولایت کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا او روسیې چارواکو ویلي د وسلو د کنټرول په خبرو کې اختلافي مسایل رامنځته شوي. له دې سره د وسلو د کنټرول د نوي تړون په اړه دوه اړخیزې خبرې په ژوره توګه بې برخلیک پاتې دي. او قرغزستان کې د سیاسي کړکیچ پر مهال ولسمشر سورنبای جانبیکوف یو ځل بیا له سیاسي ګوندونو او خلکو غوښتي چې قانون ته درناوی وکړي.
سپورتي خبرونه هم ناجیا صفی اوروي.
ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریرود ټیم ته د 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروستۍ مرحلې ته لاره وموندله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ د تعلیم میاشتې له دوهمې په کابل کې پیل شوې. په سمنګان کې یو شمېر ځوانو ورزشکارانو د سولې د خبرو د ملاتړ په خاطر نن د ځغاستې سیالۍ ترسره کړې. د سمنګانو د ورزشي امریت ترینر تاج محمد خدادات نن وویل چې په دې سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې حسیب الله لومړی مقام، عظیم الدین دویم او عبدالباسط دریم مقام وګټه. او د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او وینټوس کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو په کورونا وایروس اخته شوی چې لامل یې د فوټبال مهمه سیالي له لاسه ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په خپل ویبپاڼه کې لیکلي د راپورونو پر بنسټ رونالدو اړ دی چې د 14 ورځو لپاره قرنټین تیر کړي. فوټبال فدراسیون ویلي چې د رونالدو حالت ښه دی. رونالدو به د کورونا لامل دوه لوبې ونه شي کړای.
ازادي رادیو اورې کغوړی او په افغانستان کې د مهاجرو مرغانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. وړاندې د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مه هېروئ چې له بلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونې سره یو ځای د تخبرو خو اوس په د کاروانګرو د ستونزو په باب چې یو نوی اختراع شوی ده له حاله خبر شي. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنۍ ده هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. د کمپنۍ یو روبوت جوړ کړی چې له کروندګرو سره د کرنیزو توکو د آفتونو په مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې مرسته کوي. نور به له اسمت څارونه واورو.
الفابت ایکس کمپنۍ چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوت جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب دي چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لورې دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کاروندو کې د تیریدو په محل هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوټ د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو، د هوا له وړاندوینې، د خاورې په اړه له راټولو